دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. افغان حکومت د طالبانو لخوا د سولې مذاکراتي پلاوی مخالفت ته په غبرګون کې د دغې ډلې وغوښتل چې بهاني دی نه کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره خپل مذاکرې پلاوی دی وټاکي. طالبانو تیر ورځ د افغان حکومت لخوا د سولې د یو ویشت کسیز مذاکراتي پلاوی د اعلان سره د مخالفت په شودرو ول چې د یاد پلاوی سره خبري نه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت له ویشت کسیز پلاوی سره مخالفت وشودي او ویل چې له دغه پلاوی سره خبري نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع شته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
منګ هیڅکله هم دا نه دی ویلي چې د طالبانو لخوا څه آیت جوړیږي هغه دی باید په څه ډول وي، او د منګ غوښتنه له طالبانو څخه هم دا ده چې نور د دوی بهانې نه لټوي، د منګ لخوا ټول اقدامات سوي او آخري اقدام هم دا و چې آیت وټاکل سو. اوس د منګ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې دوی دې هم خپل آیات وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شمول پلاوی بللی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دا په سولې کې د افغان ولس رښتینی انزور او د شوزو رغنده ونډه شي.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر فاوچی د یک شنبه پر زول چې د کرونا له وجې د یو لک څخه زیات امریکایان مړ کېدای سي، چې د وسنی شمیر سره به 50 چنده د غشمیر کېدای سي زیات سي. ډاکټر فاوچی د سی ان ان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال داسې ویره څرګنده کړې ده چې په نړیوالې کچې خپور سوی د کرونا وایرس وبا د یو لک څخه زیات امریکایان مړ کولی سي. هغه دغه اندازه د مختلفو ماډلو پر بنسټ کړې ده. په امریکا کې د کرونا وایرس له وجې د مړسو امریکایانو شمیر چې په کومو چټکۍ څخه زیات سوی دی دا ډیره ویروونکې ده. دولتي شمیرې ښیي چې په لومړۍ میاشت کې د زرو څخه زیات امریکایان مړه سول او پاتې نور امریکایان بیا په دوو ورځو کې د دې وایرس له وجې مړه سوي دي. د کرونا وایرس پر ضد ټاکس فورس مشر او د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلي دي چې هغه به د دې مرض د خپرېدو په باره کې ژر دولتي ډاټا جاري کړي. هغه وویل چې تر اوسه د لکاو انسانانو ازموینې سوي دي او په هغو کې د 10% نتیجې مثبتې راغلي دي. بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا اقتصاد د رکود سره مخامخ سوی دی، خو د امریکا د مالیه وزیر بیا ویلي چې د کرونا وایرس د خاتمې وروسته د امریکا اقتصاد دې توان لري چې بیرته په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا جمهور رئیس د یک شنبه پر ورځ ویل چې په امریکا کې به په راتلونکو دوو اونۍ کې د کرونا وایرس له وجې ډیر زیات خلک وځپل سي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هغه حکومت به د اپریل تر 1 پورې د خلکو راغونډېدل او تګ راتګ باندې بندیز نور هم وغځوي. ټرمپ دا هم وویل چې هغه داسې توقع لري چې هیواد به د جون تر لومړۍ نیټې پورې بیرته نورمال حالت ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د رسمي شمیرو له مخې د یک شنبه تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 23,244 تنو ته رسیدلی دی. د نړۍ په 133 هیوادونو کې تر اوسه په دې وایرس 6,095 کسان اخته سوي دي، چې پکښې 1,019 کسان بیرته روغ سوي هم دي. په تیرو 24 ساعتونو کې هغه هیوادونه چې ډیر زیات مرګونه پکښې اعلان سوي دي، په هغه کې اسپانیا ده چې 888 کسان، په ایټالیا کې 1,055 او امریکا ده چې 460 کسان پکښې مړه سوي دي. د دې نه علاوه نور هیوادونه چې د وایرس تر ټولو زیات ځپلي دي، په هغه کې ایران دی چې 2,640 کسان پکښې مړي دي او 10,309 کسان په دې وایرس اخته دي. بیا فرانسه ده چې 2,606 کسان پکښې مړه سوي دي او 40,000 څخه زیات په دې وایرس اخته دي. امریکا اوس هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته کسان چې شمیر یې 1,200 څخه زیات دی په دې وایرس اخته سوي دي او تر اوسه 2,315 کسان مړه دي او 2,612 کسان بیرته روغ سوي دي. د مدني ختیس په هیوادونو کې 40,000 څخه زیات پیښې مثبت دي او 2,028 کسان تر اوسه مړه دي. په لاتینی امریکا کې 13,999 پیښې مثبت دي او 208 کسان مړه دي، او دغه راز په افریقا کې بیا 4,590 پیښې مثبت دي او 142 کسان تر اوسه دغه وایرس له وجې
مرسیوینی
د سوریه د بشری حقوقو د څاري ادارې او کوردی منابو ویل دي چې د سوریه په یو بندیخانه کې چې د اسلامي دولت وسلوال پکښې ساتل کېدل او د کوردی ځواکونو په کنټرول کې ده کډوډي جوړ سیوی ده او ځینې بندیان تښتیدلې دي. یو چارواکي چې نه غوښتنه واخیستل سي اژانس فرانس پرس ته ویل چې اسلامي دولت وسلوالو په بندیخانه کې بغاوت وکړ. شمالی کوریا د لنډو واټن د دوو بلستیکي توغندیو ازموینه کړې ده. دغه میزایل د یکشنبې په سهار د غیواد د ختیځ ساحل څخه وتغول سول چې 230 کیلومتره واټن وروسته په سمندر کې ولوېدل. د امریکا ټلویزیون سی ان ان ویل دي چې شمالی کوریا لخوا په روانې میاشت کې د میزایلو د شپږم ازموینه ده. دغه ازموینې په داسې وخت کې سوي دي چې په نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې ډېر زیات مشکلات رامنځته سوي دي. د فرانسې خبري اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې جنوبي کوریا د پوځ لوی درسیز په یو بیان کې ویل دي چې دغه میزایل د ونسان ښار د دوو بندرونو څخه وتغول سول چې د سمندر د سطحې څخه په 10 کیلومتره لوړوالي 210 کیلومتره واټن وروسته د جاپان په سمندر کې ولوېدل. هغه زیاته کړه چې دغه ازموینې په ډېر نامناسبه وخت کې ترسره سوي دي. بلې خوا د سعودي حکومت ویل دي چې دوه بلستیک میزایل په پلازمین ریاض او جزیان په ښار کې توغول سوي وو چې دوی شنډ او خونسا کړي دي. د جزیان ښار له یمن سره سرحد لري. سره له دې چې دا میزایل شنډ کړل سوي دي، خو د سعودي دولتي اژانس ویلي چې دوه ولسي خلک په ریاض کې د میزایلو په پرچو ژوبل دي. د سعودي پوځ د ایران له ملاتړه برخمن د یمن حوثي شیعه یاغیان تورن کړي دي چې دا میزایل هغوی توغولي دي. تر دې مخکې هم حوثي یاغیانو په سعودي باندې میزایل توغولي وو. تیر کال د سعودي په هوایي ډګر باندې میزایل وتوغول سول چې بیا د سعودي چارواکو وویل چې دا میزایل په ایران کې جوړ سوي وو. او رسی خبر دا چې د کرونا وایرس له کبله پیدا شوی اقتصادي بحران د جرمنی د هنسن ایالت د مالیه وزیر توماس شفر ته ژور خفګان پیدا کړی وو او چارواکي وایي چې هغه همدغه خفګان له کبله خپل ځان وژلی دی. د غیرت وزیر فولکر بویر د یکشنبې په ورځ ویل چې ښاغلی شفر مړی د اورګاډي د یو پټلۍ ته نږدې موندل سوی دی. هغه ویل چې د مالیه 45 کلن وزیر په دې اړه سخت خواشینی وو چې د کرونا له کبله پیدا شوی اقتصادي بحران سره به څنګه مبارزه وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې طالبان د نور بانی نه کوي او د سولې د مذاکراتو لپاره د خپل هیئت وټاکي. طالبانو د افغانستان د حکومت یو ویش کسیز هیئت سره مخالفت ښودلی دی او وایي چې دا هیئت هر اړخیز هیئت نه دی. د دغه هیئت یوې غړي شهلا فرید ویلي دي طالبان باید د مذاکراتو د مقابل اړخ درناوی وکړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت له ویش کسیز پلاوی سره مخالفت وشودي او وی ویل چې دغه پلاوی سره خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع سته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
موږ هیڅکله هم دا نه دی ویلي چې د طالبانو لخوا څه آیت جوړیږي هغه دې باید په څه ډول وي، او د موږ غوښتنه له طالبانو څخه هم دا ده چې نور د دوی بهانې نه لټوي، د موږ لخوا ټول اقدامات سوي او آخري اقدام هم دا و چې آیت وټاکل سو. اوس د موږ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې دوی دې هم خپل آیت وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي.
لا ټول شمولوالی او ورتیاي په ملي او نړیواله کچه هرکلی شوی دی. د مذاکرې د مقابل لوري په چارو کې مداخله لټمې لري او غیر اصولي ده.
د افغان پلاوی یو غړی شهلا فرید وایي طالبان حق نه لري چې د افغان اړخ ته پریکړه پاړه نظر ورکړي. اغلی فرید وایي کډواړه اړخونه د یو بل درناوی و نه کړي دا به د سولې پر مذاکراتو بدیا غیزی ولري.
گروه های سیاسی مختلف که در داخل افغانستان است و با نه و با طالبا که ما امروز این کار کرده نمیتونیم، اونا هم افغان هستند، با نه و با اونا ارتباط دارن، با اینی چیزا از داخل خود افغانستان شکل داده میشه بر طالب میرسه و طالب یک نوع به خود حق میده که در مورد از این گروه تشکیل شده نظر میده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلی چې دا په سوله کې د افغان ولس رښتینی انځور او د ښځو رغنده ونډه شي. خو آیا د امریکا هرکلی به د طالبانو پر دریځ اغیز ولري؟
مر دونی نه خرسی وی چی مر امریکایان هر څه مشتره جوړوي هغه به مر منو دا د افغانستان موضوع ده مر مطلق د امریکایانو هر کله مر هغه منو چې خپل افغانستان څخه ووزی
شنو کې بیا وایي چې حکومت ته په کار وچه د پلاوی تر جوړولو وړاندې د ټولو سیاسي اړخونو هوکړه او مشورې اخیستی وایي
زن سیاسی عذاب دست معلومی گی چه مشوره ورسره نده شوی زما پان بانده خبه دهی چه اتفاقی اولیس جور شی او دیا واحد نظر نده افغانستان دی اسلامی جمهوریت تر چتر لانده مذاکرات توار شی
پا دست حال که چه دا امریکا دا بحرنی چار و وزیر او ظلمی خلیزاد دا افغان حکومت لخوا دا طالبانو سره دا مذاکرات و لپاره دا پلاوی دا تشکیل هرکلی کری او دا یو طول شمول پلاوی بللی خو طالبان بیاوایی چه دا یو طول شمول پلاوی ندی او لدی پلاوی سره بخبرو تا حضیر نسی دا طالبانو دغه دریز دا بین الافغانی مذاکراتو دا پیل پاره پښتني راپورته کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورته خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان حکومت د باګرام په زندان کې د بندیانو سره د ناسم چلند او د بندیانو د وهلو او د بولو په حق له د طالبانو ادعا رد کړی ده طالبانو ادعا کړې ده چې د بندیانو سره د امنیتي ساتونکو په نښته کې یو بندي وژل شوی دی د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی
په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د بګرام په زندان کې بندیان سره د ناسم چلند په اړه د طالبانو د اعلامي په خبرګون کې د طالبانو سرګندونې د سولې د خبرو د پیل لپاره یو بهانه ګڼلې ده ښاغلی عمر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې طالبانو دا ډول ادعاوې به د سولې بهیر سره مرسته ونه کړي
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل اوس ټول مسولیت بیرته ورزی طالبانو ته سو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي په دې وخت کې په دې حساس وخت کې چې موږ لخوا ټول کارونه سوي دا سه پلمی جوړول دا به د سولې پروسې سره کومک ونه کی او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده
طالبانو شنبه پورس په ویلامې کې د بګرام په زندان کې دغه زندان د ساتونکو لخوا بندیانو سره د ناسم چلند خبر ورکړي او دې کړی چې د تیرې چهارشنبه پورس د بندیانو سره د زندان د ساتونکو دغه ناسم چلند په پایله کې له شلو زیات بندیان ټپیان شوي او یو بندي وژل شوی دی طالبانو د بندیانو سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند په اړه دایدا په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د طالبانو د بندیانو د کمیسون لسکسیس پلاوی په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د سالنې لپاره بګرام ته سفر وکړي د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د کمیسون د اسادو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې د افغان حکومت له زندان څخه د سولو طالب بندیانو پر خوشی کېدو موافقه شوې ده ټاکل شوی و چې دغه بهیر د سالنې لپاره د طالبانو دغه پلاوی د جمعې په ورځ کابل ته راغلی وي خو په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه پلاوی سفر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډیدلی دی د بندیانو د خوشی کېدو په بهیر کې زن لامل د افغان حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ بین الافغاني خبري چې د امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لمخي باید د مارچ د روانې میاشتې په لسمه پیل شوی وي تر اوسه زردیدلې دي په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مک پیمپو د خپل ټویټر په پاڼه د افغان حکومت لخوا طالبان له اساسو سره د خبرو لپاره د مرکشي پلاوي اعلان د هرکلی تر څنګ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د ژر پیل غوښتنه هم کړې ده خو په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غني سلاکار وحید عمر وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ په شوې هوکړه کې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره لس ورځې ټاکل شوی چې تخنیکی په لور داکر په کومه موده کې ممکن نه دی
موقف ما د او زمان واضح بود
زموږ دریز هغه محل سرګند وکسته هم د بندیانو خوشی کېدل یا د بندیانو تبادله کېدای شي د سولې د بهیر یو برخه ووسی په یو ورخیز ډول خوشی کېدل په یو کم زمانی موده کې امکان نه لري چې هم دغه سه هم وشول
شران چې هم تر هم شو
خغلی وحید عمر وی چې اوس د دواړو خواو ترمنځ د بندیانو خوشی کول د خبرو د پیل سره د طالبان لخوا د خنیت د خودلو د طالبان لخوا د پرمختګ او د خبرو پوری مشهور شوی او د خبرو دا اجندا یو برخه ده د افغانستان د چارو کارپوهان د بندیانو مسله د افغان حکومت لپاره د سولې په خبرو کې د یو امتیاز په توګه ګڼي یو وی چې افغان حکومت غواړي چې د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر په مزیریت سره طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي د پانتون وساده او سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وی چې د بندیانو پر خوشی کېدو د امریکا او طالبان تر ترمنځ موافقه شوی او افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې شامل نو. خاغلی آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس هم افغان حکومت د سولې خبرو د پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دي.
ځکه افغان دولت دې په دې سره ګوري چې ګواکې دا خو یو د ټولو مهم برخه همدغه ده، لومړیتوب همدغه دی چې بندیان خوشی شي، د بندیانو خوشی کولو مراحل پیل شي. ما برداشت دا دی چې بې باوري موجوده ده، ځکه تر اوسه هم طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو ته غاړه نه دی ایښې او هماغه په هماغه توافق باندې ټینګار کوي چې د امریکایانو سره لري. نو بیا افغان دولت ته ځان ته دا حق ورکوي دی په دا ادعا لري چې کومه که چیرې دا 15,000 بندیان یا 7,000 بندیان مخکې له افغانستان مذاکراتو خوشی کړو، نو څه تضمین موجود دی چې طالبان دی بیا د سولې مذاکراتو غاړه کوي؟
ښاغلی آزاد، د افغان حکومت دا اندېښنه په ځای ګڼي او وایي چې دا یو واقعیت دی چې طالبان تر اوسه په افغان امنیتي ځواکونو نه په خپلو بریدونو کې کموالی راوستی او نه هم افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته غاړه ایښې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د پوځ د سمندري قوې د روغتون بیړۍ کمفورت پرون ماښام د ورجینیا د ایالت نه د نیویارک په لور روانه شوه چې هلته د کورونا ځپلو سره مرسته وکړي. د دې بیړۍ د روانېدو نه مخکې پخپل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نارفوک بندر ته تللی و.
د امریکا د سمندري ځواک دغه بیړۍ کمفورت یعنی سکون او آرامي چې له نوم نه ماموریت څرګندېږي او په ټوله نړۍ کې د طبي مرستو لپاره لیږل کیږي، وست د نیویارک ښار په لور روانه شوې چې خپلو امریکایانو سره مرسته وکړي.
زما تر شا دا ستره او یا زره ټونه بیړۍ د نیویارک خدرمنو خلکو ته د هیلې او یووالي پیغام دی. نیویارک هغه ځای دی چې زه یې ډېر ښه پیژنم او مینه ورسره لرم.
په داسې وخت کې چې میلیونونه امریکایان په کور کې بند شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر یې د ورجینیا نورفولک ته سفر وکړ چې د بیړۍ 2,000 کارکوونکو سره مخه ښه وکړي.
د امریکا پوځ په دې ملي بحران کې له تاسې سره دی.
یوازې په نیویارک ښار کې د کورونا 10,000 قضیې دي او د نیویارک ایالت کې له جمعې ورځې نه تر شنبې پورې 200 کسان مړه شوي او په مجموع کې 700 مړي دي. د کمفورت روغتون بیړۍ به د دوشنبې په ورځ نیویارک ته ورسیږي او د سه شنبې په ورځ به په کورونا اخته د ناروغانو درملنه پیل کړي.
هیڅوک تر فشار لاندې چې ژوند ته خطر وي سم کار نشي کولای. دوی بې ساري مخلوق دی.
دا ستره بیړۍ چې د تیلو په ټانکر هم بدلېدای شي، د عملیاتو 12 خونې، زر بستره، د هلیکوپټر د ناستې میدان او یو بشپړ درملتون لري. امدا ډول یو بل بیړۍ چې مرسی نومیږي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت لاس انجلس ښار ته ورسېدله. دا ونې د امریکا والیانو ته صلاحیت ورکړ شو چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزې کې ملي ګارد فعال کړي او د امریکایي شرکتونو څخه وغواړي چې د خپلو تولیداتو په ځای د اړتیا وړ طبي تجهیزات جوړ کړي. د فدرالي د بیړني مدیریت اداره 12 میلیونه د مصنوعي تنفس ماشینونه، 28 میلیونه جراحي ماسکونه او 15 میلیونه د مخ پوښونه روغتونونو ته رسولي دي. ولسمشر ټرمپ جنرال موټر شرکت ته امر ورکړ چې د تنفس ماشینونه جوړ کړي.
دا ډېر پیچلي او ګران بیه تجهیزات دي، له موټرو څخه ګران دي.
ولسمشر ټرمپ وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به امریکا 3 چنده زیات د تنفس ماشینونه جوړ یا واخلي. په کورونا وایروس اخته لسکونه زر نور ناروغان دغه تجهیزاتو ته اړتیا لري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د پرون راهیسې د پکتیکا او پکتیا د مرکزونو ځینو ځایونو کې د خلکو په ګڼې ګوڼې بندیز لګېدلی دی، خو سره د دې هم خلک ورکړل شوي سپارښتنې نه مراعتوي.
دا شان یو خبريال ابراهيم رحيمي راپور ورکړی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د هیواد په ټولو ولایتونو کې د وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر تدابیر پراخ شوي او عامه ځایونه تقریبا د قرنطین په حال کې دي. په همدې حال کې د پکتیکا او پکتیاوالیانو دغه ولایت په مرکزونو او ځینو نورو سیمو کې پر ګڼې ګوڼې او ګرځېدو بندیزونه لګولي، خو ظاهرا د خلکو له لورې قرنطین ته خاصه پاملرنه نه کیږي. د پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په همدې حکلات داسې وایي:
د پکتیکا ګردیز ښار او د دوه ګڼمیشتي بازارونه چې موږ د سمکنیو د زمت بازارونه دي، هغه هم قرنطیني حالته بوتي دي، یعنی فل قرنطین نه دي. هغه اولیه ضرورتونه چې دي لکه خوراکه پروشي، کسابي، نانوایی، دا خلاص نو مطلق ډول باندې سر له نن نه بند دي. نن مو ټولو خلکو ته اعلان وکولو دوکانونه مو ملم بند کړو.
بل طرف د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی هم وایي چې خرانه کې د هغو ځایونو د قرنطین ترڅنګ چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې نور اړین ګامونه هم پورته کړي دي.
په ټولو مواصلاتي لارو کې د سکریننګ لپاره 47 ټیمونه موجود دي. د رسنیو د لارې، په مسجدونو کې د ملا امامانو په واسطه، او همدارنګه په کلو او بانډو کې د لاوډسپیکرو په واسطه سره د کورونا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیول کیږي. همدا مهال د مشکوکو پیښو لپاره د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې شل بسترېزه روغتون فعال شوی ده.
له یادو خبرتیا و سره سره له هم د خرنې او ګردیز په ښارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ نه ده کمه شوې. یو شمیر ښاریان له نورو خلکو غوښتنه لري چې د کورونا له وایروسه د خوندي پاتې کېدو لپاره ځانونه قرنطین کړي. په ورته وخت کې ځینې نور ښاریان هم قرنطین غوره بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې دا کار د بېوزله او غریبو خلکو پر ورځني ژوند خورا منفي اغیز لري.
زه نیم جان د پکتیا ولایت اوسیدونکی، خو یوه ستونزه دلته هم ده چې دغه خلک، غټ خلک، دغه غټ دوکانداران، د هر سړی بودیجه لري په کور کې، نو غریب سړی د ورځې وګټي د شپې وخوري. دغه لپاره موږ د غټو خلکو نه، د دولتي ارګانو نه دغه هیله ده چې په دغه وخت کې د غریب سړی لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تر اوسه په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د کورونا وایروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په لوګر کې د مثبتو پیښو په لرلو سره د غلطه د کورونا وایروس د راڅرګندېدو احتمال زیات لیدل کیږي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له غنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
د
د لغمان په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومت مخالفو وسلوالو د واکسینو په کمپین بندیز لګولی دی او له دې امله 10% ماشومان د واکسینو نه پاتې دي. د بهله غلی رپورټ.
د لغمان په ولایت کې روغتیا پال وایي 80% ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسولي او هڅې توند کړي چې د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه مراټی ټکی. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی امریکا غکته ویل چې د حکومت مخالف وسلوالو یو شمیر سیمو کې پر واکسین کولو بندیز لګولای دی چې په همدې وجه 10% ماشومان په بیلابیلو سیمو کې له واکسینو پاتې کیږي.
طالبان او مخالفت د واکسین سره د ټول هیواد په سطح باندې موجود او هغه موجود ده. هغه یو ستراتیژي ده د ډبلیو ایچ او د نړیوال سیاسي سازمان سره لاسلیک راته په نامه چې دا به د کور په کور په باندې واکسین کوو هغه ساحه چې د کنټرول لاندې دي هلته به او کلینیک په کلینیک کې نو موږ الحمدلله بیا په ساحه زموږ کور په کور واکسین کیږي. دینه مطمئن یو شکر دا ده چې د 2014 تر اوسه پورې موږ یو مثبت واقع دی پولیو نه لرو. دا زموږ دی یو ختم موجوده او د خپل کار ته دی یو خطا هو.
هغه زیاتی چې د قومي جرګو لاري هڅې پیل کړي چې د غستونځاوار شي خو تر اوسه لا نه ده حل شوی. ډیر سلنه له واکسینو پاتې کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په خوندس کې د تیرو 13 کلونو را په دې خوا د پویو څلور پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې په هغه وخت کې ثبت شوې دي چې په کلو او ولسوالیو کې د پویو د څاڅکو ممانعت شوی و. ګل رحیم نیازمند د خوندس د په دې حقله رپورټ را لېږلې.
د خوندس صحیح مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې هغه وخت د پولیو پیښې رامنځته شوې چې کله په کلیوالو سیمو کې د ګوزن د مخنیوي د واکسینو ممانعت شوی و. دوی وایي په 13 کالو کې په قندوز کې د پولیو څلور پیښې ثبت شوې خو یو وخت صحیح مسؤلین په دې تمه و چې دغه ولایت به له پولیو پاک اعلان شي. په قندوز کې د نړیوال صحی سازمان د پولیو ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی داسې وایي
د پولیو د پرشکنه پروګرام چې شروع شوی که د اولی تاریخ چې نظر ته وایم 2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده. دویم پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې و د اګست په میاشت کې چې په هغه میاشت کې په تاسو وخت کې په تاجکستان کې 416 مثبت پیښې وي. دریم پیښه په 2011 کال کې د علی آباد په ولسوالۍ کې و. 2011 نه تر 2010 پورې موږ مثبت پیښه نه درلوده او په دې مو یقین مو چې پولیو به ختمه شوې وي. چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و. چې زیاتره د قندوز تاسو شاهد چاردرې ولسوالۍ مکمله، دارچې ولسوالۍ مکمله، خان آباد تقریبا نیمایي نه زیات، امام صاحب همدغسې قندوز. موږ نشو کولای چې د 2015 د نومبر نه را په دېخوا کمپاین تطبیق کړو. هماغه و چې 2016 کال مکمل دارچې په ولسوالۍ کې کمپاین تطبیق نه شو. اخرین پیښه بیا په 2010 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچې په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه چې تقریبا د 14 ماشومه. خو بله بدبختي دا و چې هغې ماشومې خپل روزمره واکسین نه واخیستي.
ډاکټران وایي که مور او پلار د پولیو د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي نو ډیر زر به له سیمې او هیواد څخه د پولیو ناروغي له منځه لاړه شي. بلخوا په قندوز کې ډاکټر عبدالصمد وایي که چیرې کورنۍ حفظ الصحه مراعت کړي نو د پولیو د ویروس مخه نیول کېدای شي.
دا تاسو خپې چې یوازینه د هغه لار دا واکسین د چې ماشومان باید واخلي د بل خصوص کلینیکو کې او کور په کور چې راځي خپل پرنسپلان نه ښکته ماشومان باید واکسین کې. او دویم لار چې اسلام مبارک په کې ویل چې طهور شطر لیمان نظافت دیمان جز ده باید پاکي او نظافت چې مراد سي هر چې پاک سوتره وخوړل سي ان شاء الله پولیو باندې اخته کیږي.
ډاکټران وایي په هغه ملکونو کې چې 3 کاله پرله پسې د پولیو پیښه رامنځته نه شي او هم یې په محیط کې وایروس له منځه تللی وي نو له پولیو څخه د خلاصون سند ورکوي. تیر کال په بغلان کې هم یو ماشوم په ګوزن اخته شوی او په کومه سیمه کې چې د دې ماشوم کورنۍ اوسیږي هلته خلک د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره مخالفت کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرې مینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا آشنا راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. نن ساعت روسه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. تر هغې تاسو په لوی خدای سپارم.